د مهمو خبرونو سرچکی اوري. د سویډن په مرکز ساکولم کې د ترکیه د سفارت مخته د قران کریم یو نسخه سوځول شوې. ترکانو په استانبول کې د سویډن پر ضد لاریون کړی. په نړۍ کې د افغانانو د پرله پسې لاریونونو په دوام په کالیفورنیا ایالت کې هم افغانانو د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په دفاع لاریون کړی. مظاهره کوونکي وایي ملګري ملتونه دې قاطع دریځ غوره کړي. او یو افغان سرتیری د امریکا په ټاکس ایالت کې د څو میاشتو راهیسې بندې دی. د کلونه کلونه د امریکایي پوځیانو سره د ترګري پر ضد جګړه کې همکاري کړي، خو امریکا ته د رسیدلو وروسته پولیسو نیولی. د خوشي کېدو هڅې روانې دي.
سلامونه، ستړي مشئ. تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د یکشنبې ورځې خبرونه ګوري. نن د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. لکم چې واورېدل، په نړۍ کې د افغانانو د پرله پسې لاریونونو په دوام په کالیفورنیا ایالت کې هم افغانانو د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په دفاع مظاهرې او لاریون کړی دی. نور جزئیات یې د برېښنا تحریک په راپور کې ګورئ او واورئ.
د طالبانو لخوا د جنکیانو د ثانوي او لوړو زده کړو د مخنیوي او د مرمنو له کورونو څخه بهر په کار کولو د بندیز په غبرګون کې تیر ورځ د شمالي کالیفورنیا په مرکز ساکرامنتو کې یو شمېر افغانانو د طالبانو دغه پریکړه د یو غونډې او لاریون په ترڅ کې خزه ژوند او کار تر شوار لاندې وغندله.
نن ډیری افغانان د دې لپاره راټول شوي او خپل غږ اوچت کړو ترڅو د طالبانو د حکومت څخه وغواړي چې په افغانستان کې انجونو ته، ښځو ته نه تنها د تعلیم بلکې د کار زمينه برابر کړي.
وخت راځي چې طالبان قدرت راغلي دي، خلاف د قران او خلاف د شریعت او خلاف د اسلام د فرموداتو دوی د ښځو حقوق غصب کړي دي. زه راغلم چې دا غو مظلومو ښځو چې دوی اوس نه ځغ لري نه د خپل حق غوښتنه کولای شي. د افغانستان د مظلومو ښځو ځغ د امریکا ټولنې ته، د امریکا سیاست مداران ته وړاندې کوم.
په دې مظاهره کې پر دې ټینګار وشو چې طالبانو د جنکیانو او مرمنو حقوق غصب کړی دي.
په افغانستان کې چې تاریخو ته د مظاهرو حق نه ورکړي، علت دا دی چې داغه د حق نه یریږي.
مظاهره کوونکو د خپل لاریون په پای کې د ملګرو ملتونو د وروستي پلاوي سفر افغانستان ته، چې د طالبانو له مشرانو سره په کابل او کندهار کې د جنکیانو د زده کړو او د مرمنو د کار په اړه غوڅ دری سرګند کړ، ټینګار وکړ.
د دغه غونډې لاره طالبانو ته وایو چې دغه دریز نه اسلامي دی او نه افغاني دی، او افغانانو ته باید دوی خپل حق ورکړي، او هر څوک هر قدرت چې د خپل خلکو د ارادو او د غوي د غختلو په مقابل کې ودریږي او هغه نه مني، هغه قدرت چې هر څوک وي هغه خپل ځانونو ته تاوان رسوي او ملت خپل حق ترلاسه کوي.
د طالبانو دغه وروستۍ پریکړې په افغانستان او جهان کې د افغانانو احساسات راپارولې دي، ځکه یې په ټول نړۍ کې مظاهره پیل کړې ترڅو د افغانستان د جنکیانو او مرمنو حقوق زده کړه او کار خوندي کړي. برېښنا تحریک د امریکا غږ آشنا ټلویزیون ساکرامنټو کالیفورنیا.
څو میاشتې کېږي چې یو افغان سرتیری د امریکا په ټاکس ایالت کې بندي دی. دا افغان سرتیری، البته دغه سرتیری څو کاله د امریکایي پوځیانو سره د ترګري په ضد جګړه کې همکاري هم کړې ده، او لامدې ویرې امریکا ته پناه واخست، په امریکا کې پناه واخیسته، خو د رسیدلو سره وروسته پولیسو ونیو. اوس یو شمېر کسان د دغه پخواني سرتیری د خوشي کېدو هڅه کوي.
عبدالواسع ساپی غوښتل چې د مکسیکو له لارې د امریکا خاورې ته ننوځي چې د پولیسو لخوا ونیول شو او محبوس شو. د طالبانو له واکمنېدو څخه کم یو کال وروسته هیواد پرېښود. د رپورټونو له مخې دې وخت کې طالبانو د افغانستان د پخواني پوځغړي په نخښه کول. د عبدالواسع ورور سمیع الله وایي چې ورور یې د افغانستان په شمال کې پوځي ماموریت درلود.
My brother
زما ورور د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا روزل شوی وو څو په هغه کې تکي وګمارل شي چې د افغانستان په شمال کې لوړ اهداف نه کول د طالبانو پلاس د افغانستان د سقوط تر اخر ورځې پورې هم خپل دندې ته دوام ورکړ.
عبد الواسیل لمړی ځان برازیل ته رسوله او غوښتل چې د مکسیکو له سرحد نه امریکا ته راوړي چې ونیول شو. دغه ورور مدافع وکیل د کانګرس د غړو یو ډله او پوځي ادارې د واسي د خوشی کولو لپاره حادثه کوي.
My ultimate goal was
زما خلم خداوه چې د برازیل ویزه لخصته وروسته د هغه ژوند وژغورم. ماته د هله راکړ شو چې زبای وژغورم خو کله چې د په برازیل کې د افغانانو وضعیت بیان کړ ما نو بل چاره نه لرله مګر دا چې نه ورته د هغه ځای دی وته سپارښتنه کړې وای.
هغه کسان اورل چې د عبدالواسی صافي د خوشی کېدو حادثه کوي په دې باور دي چې له افغانستان نه د امریکایانو ناوبره وته د هغه افغانانو ژوند ته خطر پیښ کړی چې ل امریکایي پوځیانو سره ګډ کار کاوه.
Just because he didn't get a paycheck from
عبدالواسی کاملن یو متحد مودي په ګډه مون سره مبارزه وکړه زمونږ د سرتیرو د خوارو زل شوی وو او زمونږ د سرتیرو سره کار کړی او استخباراتي معلوماتي شریک کړی وو. زه نه پوهیږم چې څومره نور امکان لري چې یو څوک د لدی پورته د امریکا متحد پاتې شي.
د عبدالواسی ورور د امریکا د ولسمشر جو بایدن نه تمل لري چې د ورور په خوشی کولو کې مرسته وکړي.
I am hoping
زهیل لارم چې ولسمشر بایدن او هغه کسان چې په دې خزیه کې واک لري زما د ورور ژوند وژغوري. هغه د دې هواد لپاره ډیره قرباني ورکړي. زما ټول کورنۍ د دې هواد لپاره قرباني ورکړي ده.
او د افغانستان دننه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د چین د بهرنیو چارو د وزیر کین کونګ سره د دغه وزارت د سرپرست امیر خان متقی د ټلیفوني مکالمه خبر ورکړه او ویل دي چې دواړو د دوه اړخیزو ډیپلوماټیکو اړیکو د خوالي ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت یو ویان احمد ضیا تکل نن یکشنبه په یو ویډیوي پیغام کې د امیر خان متقی له قوله ویلي چې چین د طالبانو حکومت په بهرني سیاست کې مهم ځای لري. تکل دام ویلي دي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په دغه خبرو کې په افغانستان کې د چینی اتباعو د امنیت پر تامین ټینګار کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت تر دې وخت پورې د دغه ټلیفوني خبرو په اړه رسمي څه نه دی ویلي. طالب چارواکي په داسې وخت کې په افغانستان کې د چینی اتباعو په امنیت ټینګار کوي چې د 3 دسمبر په میاشت کې په دسمبر میاشت په کابل کې د چینی اتباعو د استوګنې په یو ملمستون وسلوال بریټ شوو او دوه چینایان پکې زخمیان شوو. او نن تر هغه وروسته چې یو ډنمارکی فال راسمون پلودن د سویډن په مرکز ټاکولم کې د ترکی سفارت مخته د قران کریم یو نسخه وسېزله په ترکیه کې خلک په قهر شو او په استانبول کې د سویډن پر ضد لاریون وکړ. د ترکی د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې انقری ته د سویډن د دفاع وزارت او د دفاع د وزیر پلان شوی سفر یې هم لامدی عمل لاقوه کړی دی. بل خو ته د سویډن صدر اعظم هم د قران سوزول غندلی او دای جوړه به احترامي ګڼلې ده. د نړۍ یو شمېر نور هیوادونو سعودي عربستان متحده عربی اماراتو انډونیزیا د اسلامي همکارۍ سازمان او د ګلف د هیوادونو یا د خلیج د هیوادونو شورا هم په سویډن کې دا پیښه غندلې ده. انډونیزیا ویلي چې د بیان له ازادۍ څخه باید په معقوله توګه کار واخیستل شي.
په سویډن کې د خیارخي فعال راسموس پلودن لخوا د قران کریم د نسخې لسوځول وروسته یو شمیر مظاهره کوونکو په استانبول کې د سویډن کنسولګری مخته د سویډن او پلودن پر ضد شعارونه ورکړل او د سویډن بیرغ ته ور ورته کړ.
په خاص ډول په اروپا او سویډن کې کوم چې ځانونه د دیموکراسۍ، بشري حقوقو او مدنیت ځانګو بولي دا د شرم وړ کار او خیانت چې د قران پاک سوځیدلو ته چې پولیس هم ورسره وی اجازه ورکړ شي او بیا ازادي او دیموکراسي پر نوم کې هودل شي.
د سویډن پولیسو د شنبه په ورځ کې اړخي راسموس پلوډن ته د مظاهرو اجازه ورکړه او د ډنمارکی فعال نه یوازې د کډوالو او اسلام په اړه لسپکاوی د کی څرګندونه وکړي بلکې د قران کریم یو نسخه هم وسوځوله. په سویډن کې لدی پیخي سمدستي ورسته ترکیه اعلان وکړ چې هغه هیواته د جنوري په 8مه ته د سویډن د دفاع وزیر پلان شوی سفر لغوه کړی دی. د ترکیه د بهرنی چار وزیر مولود چاوشوغلو د شنبه په ورځ لدی پیخي څو ساعته مخکې خبري اعلان وته وویل قران د سپکاوی د بیان ازادي نه ګڼل کیږي او هیله مند دی چې د مظاهرو اجازه بیرته واخیستل شي.
کله چې مو دا خبر واورید اړین اقدامات مو وکړل. پنخره کې مو د سویډن سفیر او خپل وزارت ته پرون زنګ ووهه، اړین خبرداري مو ورکړ. په سټاکهولم کې زموږ سفیر په مستقیم ډول د سویډن د بهرنیو چارو وزیر توبیاس بلستروم سره وکتل او د موضوع په اړه زموږ دریځ ورته بیان کړ. هیڅوک د ته د افکار او ازادي نشي ویلای.
دا د سویډن او ترکیه په اړیکو کې یو بل جنجال دی. د ناتو غړي هیوادونه له دې سازمان سره د سویډن د یو ځای کېدو د وړاندیز د منځوري لپاره دی ته پټمه دي چې سویډن حکومت د هغو ډلو په وړاندې اقدام وکړي چې انقره د ځان په وړاندې تهدید بولي. سویډن او ډنمارک تیر کال پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل په خبرګون کې د لسیزو پوځي ناپیلتو بروسته د ناتو په پوځي تړون کې د شمولیت غوښتنه وکړه. انقروی په دې حق له هر ډول پرمختګ د سویډن په اقداماتو پورې اړه لري. څو هغه کسان ترکیه ته وسپاري چې په ترهګرۍ او یادورغان په وړاندې د 2014 کال په کودتا کې برخه خستنه کې تورندي. ترکیه استدلال کوي چې سویډن د هغو کردانو د سپارولو په اړه کافي کار نه دی کړی چې انقره ورته د ترهګرو په سترګه ګوري. ترکیه، متحده ایالات او اروپایي ټولنه د کردانو کارګر ګوند پی کی کی د وی ترهګری ډلې په توګه ګڼي او سویډن او ډنمارک هم له دې نومول کېدو سره موافقه کړې ده.
او دلته په متحده ایالاتو کې د کالیفورنیا ایالت د مونټری پارک سیمه خلکو نن سارول چې 13 شپه په خار کې د لیزا وژنه شوې ده. لستانه په کې وژل شوې دي او همدومره نور زخمیان شوې دي. د لاس انجلس ناحیه د امنیت قومندانۍ نن ویل یو کس 13 شپه ناوخته د نڅا په یو کلب کې کسان نشتلی دي او ورسته له ساحې تښتېدل دي. پولیسو دا ویل دي چې 13 شپه ډیرو خلکو د چین د قمری کال د منځلې په شپه راغون شوې وو چې د شپې لس بجو ورسته پرې ډزې وشولې. د لاس انجلس پولیسو یې مشکوک کون کې سړې ده او د مندلو او نیولو هڅې روانې دي. د شنبه په ورځ یعنی پرون د امریکا په اټلانټا ښار کې د پولیسو د خوانه د چاپیریال ساتنې د یو فعال غړي په مړینه مظاهره وشوه، خو ماخام ناوخته د مظاهره په سخته تاوتریخوالي بدله شوه. چارواکي وی یو شپږمشت کلن کس په ایالتي پولیس د ډزو کولو وروسته وژل شوی دی. مظاهره کوونکي چې په تورو ماسکونو او تورو جامو سړکونو ته وتلي د جورجیا ایالت په مرکز اټلانټا کې د پولیسو د مرکزي ودانۍ مخې ته په پټاقۍ چولي او ډبرې یې وشتلې. وروسته یې د پولیسو یو موټر ته اور ورتکو او نورو ودانۍ ته هم زیانونه اړولې دي. او ایران نن یکشنبه خبرداري ورکو چې کچیرته د ایران انقلابی ګارد د اروپایي اتحادیې لخوانه په ترګر لیست کې ثبت شي، کیدلې شي د ډیپلوماسۍ لارې هم بند شي. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیبوف وویل چې ایران دې ته تیار دی چې عین اقدامو کې خو لوی دیزوال باید په خپل کار پوره دقت وکړي او د سره غور وکړي. د اروپا پارلمان د پنځشنبه په ورځ ویل چې د ایران انقلابی ګارد د اروپایي اتحادیې لخوانه په مشخص شوی تروریستي لیست کې شامل دی. یاد پارلمان لومړی غوښتل چې په تهران باندې د مظاهره کوونکو د ځپلو په تور باندې ځینه ولکې. د ایران د پارلمان رئیس خبرداري ورکړې چې کچېرته ایران دا ډول کارو کې او نو دوی به هم اروپایي پوځونه د ترګرو په ډلو کې ثبت کړي. د امریکا د الینوی ایالت د استازو په جرګه کې لومړنیو مسلمانو استازو کار پیل کړی دی. تفصیلي پر راپور کې واورې.
دا به ډیره ستونزمنه وي چې تاسو د الینوی ایالت په سپرینګفیلډ کې تاریخ هیر کړئ. دا هغه ځای دی چې د امریکا په تاریخ کې د دوو پخوانیو جمهور رئیسان ابراهیم لینکن او باراک اوباما سیاسي مبارزې له همدې ځای څخه پیل شوې دي.
دا ډیره په زړه پورې خبره ده چې په همدې ځای کې ابراهیم لینکن هم لکه زما په شان سیاسي موقف درلود.
کله چې نبیلې د الینوی د استازو په جرګه کې خپل لومړني ګامونه اوچت کړل نو تاریخ د هغې لپاره خورا مهم و.
په دې ځای کې زمونږ راهنما راته وویل چې چیرته چې نن ما او زما کورنۍ عکسونه واخیستل پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما هم دلته عکسونه اخیستي وو. نو که د تاریخ په هکله فکر وکړو همدلته په سپرینګفیلډ کې دا ټول پیښ شوي دي، دقیقا په همدې ځای کې، او دا به همداسې دوام ولري. دا یو ډیر عالي احساس دی.
میرمن سعید او د هغې همکار عبدالنصیر دواړه ډیموکراتان دي. هغوی اوس د لونای په 103 مقننه دوره کې د لومړنیو مسلمانو امریکایي وکیلانو په توګه د ایالتي شورا لپاره ټاکل شوي چې دا خپل یو تاریخ دی.
زه د لومړني فلسطینی په توګه چې مقننه قوې ته ټاکل شویم او د دوو مسلمانانو له ډلې نه یو یم چې کولای شم د ډیرو هغو خلکو غږ پورته کړم چې په حاشیه کې دي او استازیتوب لپاره لیواله دي.
د شمالي لونای په هانتون کې د سیاسي علومو څیړونکو کیکو همایوتوس وایي چې په خلکو کې تنوع د پټکی د رنگ تر محدودې بهر هم مهمه ده.
It is more overt.
دا د لیدلوري ستراتیژي او موقف په حق له ډیر څه دي. نو زما په هاند دوی نه یوازې د مسلمانانو د ټولنې بلکې د نورو خلکو او ټولنو د پراخ ملاتړ نه هم برخمن دي.
نو همدا علت چې میرمن سعید او راشد د خپل هویت بهر ملاتړ پر بنسټ دا سیالي وګټلې.
هغه شایان او پالیسۍ چې دوی په اړه خبرې وکړې ډېرې مهمې وې، لکه د روغتیا، سخت جنون قانون او نور. همدارنګه هغوی د جندر په مسلې هم خبرې وکړې. د مذهب ازادي دا په داسې حال کې ده چې محافظه کار سیاست د نفوذ او ودې په حال کې دی.
په ټاکنو کې د میرمن سعید او رشید بریا د ډیموکراتانو په تاریخ کې د دوی تر ټولو د لوی اکثریت په ګټلو سره خورا مهم رول لري. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
او اروپایي ټولنه وی تیر کال په خپل سرحدونو کې د نورو ملکونو ورغلو پناه غوښتونکو لامل سخت ستونزې لیدلې دي. په دې پناه غوښتونکو کې زیات شمېر یې هغه میلیونونه اوکراینیان دي چې په خپل هیواد کې د روسیې د یرغل نه وروسته اروپا کې پناه اخیستلو ته اړ شوي. د سویر هم شته چې د مهاجرینو دا شمېر به راتلونکي وخت کې نور هم زیات شي.
په کال 2022 کې د اروپا له پولو د قریب 3,10,000 کسانو د تیرېدو احصایه راڅرګنده شوې ده چې دا د کال 2022 په پرتله 40% کې زیاتوالی شي. د اروپا د پولو او ساحلو د ساتنې اداره وایي چې په دې شمېر کې یوکرایني مهاجرین نه دي شامل. په غیر قانوني راغلي مهاجرونو کې نیمایي د سوریې، تونس او افغانستان اتباع دي. د دې څخه علاوه د مصر، بنگلاديش او نایجیریا څخه راغلي مهاجرین هم پکې شامل دي.
د امنیتي مشکلاتو او اقتصادي ستونزو له کبله د دغو یادو هیوادونو وضعیت ډیر خراب شوی دی.
د لویدیز بالکان او ایتالیا ته د مرکزي مدیترانې سرحدونه د دغو غیر قانوني مهاجرونو د راتګ سترې لارې بلل کیږي. د ایتالیا دولت تیره میاشت پناه غوښتونکو دپاره یو نوی قانون تصویب کړی دی چې د بې پولو ډاکټرانو په وینا دغه نوی قانون به د اوبو له لارې راتلونکو مهاجرونو ژوند له نورو خطرونو سره مخ کړي. یونان هم د مهاجرونو د ژغورونکو ادارو په مقابل کې سخت دریځ غوره کړی دی.
په اروپا کې دا وخت دا فکر عام دی چې درسته ده چې موږ به د خپلو ګاونډیو ملکونو له حالاتو مجبورو خلکو ته باید پناه ورکړو، خو د نورې نړۍ مهاجرین ولې قبول کړو؟
په یوکراین د روسیې د یرغل څخه پس قریب 14 میلیونه یوکراینی مهاجرین اروپایي هیوادونو ته داخل شوي دي. د اروپا څخه یوکراین ته د 10 میلیونو د بیرته تګ ارقام هم ثبت شوي دي.
موږ وینو چې روسیې د خلکو کورونه هدف ګرځولي، خو بیا هم دومره خلک پرې کور شوي نه دي. خو د اوکراین د خلکو میړانه او د دوی اقتصادي ځواک د ډیرو د بې کوره کېدو مخه نیولې. خو داسې ځایونه شته چې خلک دومره توان نه لري، نو احتمال شته چې دوی د کورونو پرېښودو ته اړ شي.
اروپا ته راغلي یوکراینی مهاجرین ورځ تر بلې د اروپا په اقتصاد او کاروباري چارو کې ورګډیږي. په عین حال کې اروپا په بلاروس تور لګوي چې دوی قصدان د کال 2020 څخه را پدې خوا په دولتي سویه د مهاجرت د یو بحران د رامنځته کولو هڅه کوي. په بلاروس تور دی چې د پولین په پوله د مهاجرونو اړولو ته خلک تشویقوي.
روسیې منځنی ختیځ او شمالي افریقا نه د بلاروس په لور پروازونه زیات کړي دي ترڅو خلک د اروپا پولې ته رانږدې کړي او بیا دلته یو بل بحران را ایجاد کړي.
ویل کیږي چې د فبروري په میاشت کې اروپایي ټولنه د مهاجرینو په مسأله یو کانفرنس جوړوي، خو چارون کې وایي چې د اروپایي ټولنې د غړو ملکونو ترمنځ د نظرونو اختلاف موجود دی او مشکله ده چې یوې ګډې فیصلې ته ورسیږي. شافیه سردار، امریکا جا، واشنگتن.
او یو افغان چې درویشت کال په خوا بریتانیا ته کډوال شو او سکهال د عالی خدماتو لامل د بریتانیا امپراتوري په ټولو غوړه مډال ونازول شو. صابر زازی د مهاجرت تر وخت یوازې تر ووم ټولګي پورې زده کړې کړې وي، خو نن سبا دوه افتخاري ډاکټراوي لري او د سکاټلند د کډوالو شورا رئیس هم ده. د دومره چټک او عالی بریالیتوبونو راز یې په څه کې ده؟ د خپلې خولې واوري.
مشکلات ډیر وو ابتدا کې زم چراغ لملک نور دوستان چې دلته افغانان راځي یا نور مهاجرین پناه خلی، د کار اجازات نه وو او درآمد نه وو، کور نه وو، یعنی من څوک سبا یو ځای کور سره شریکولو. او فعلا هم د برتانیا هغه کوم قوانین چې مهاجرینو ته دي هغه نور هم پر تیرو شلو کالو کې سخت شوي دي. پناه غوښتنه دلته سخته شوې ده، هغه کوم حمایت سپورت کومک چې مهاجرینو سره وشي هغه کم شوی ده. ولې دوه شیان وخاورین صاحب چې زه باید هغوی باندې غور وکړم چې ما سره په دې پروسې کې کومک وکړلو. یو دا و چې ما خپل کوم امید او هیله چې درلودل هغه مې د لاسه ورنه کړله. هغه خپل اهداف چې څه شی و چې ما باید لاسته راوړی وای هغوی مې منظم کړل. ما کولای شول چې خپل هیله د لاسه ورکم، فامیل پسې خفه وم، دوستان پسې خفه وم، دې ځی فرهنګ او هغه کوم انانات چې ډېر مختلف و ماته.
مهاجرینو ته خصوصا افغانانو ته دغه امکانات اوس هم مهیا دي. موږ داسې اورېدلي دي چې 9000 افغانان چې د دې وروستیو کې له افغانستان څخه راوستل شول اوس هم داسې کمپنما شرایطو کې ژوند کوي.
د مهاجرینو وضعیت په برتانیا کې بل خصوص ولې په ټول اروپا کې یو څه منفی پالیسۍ منځته راغلي دي او هغه کوم شرایط چې پخوا وو تغییر نه دی کړی. پخوا موږ هم دغه مشکلات درلودل. موږ خپله یعنی څلور کاله ته منتظر و، درې څلور کاله چې موږ ته منظم یو ځواب راکړلی شي چې موږ هغه باندې کار یا درس وویلی شو. نو هغه پروسه اوس نور هم سخته شوې ده، د دې په خاطر چې پخوا د یورپین یونین یا د اروپا اروپایی د اتحادې غړی وه او دا غړیتوب یې د لاسه ورکړلو. او د دې پر اساس هغه کوم پالیسۍ چې اروپا درلودلې د مهاجرینو په تړاو هغه پالیسۍ باید برتانیا اوس بیرته ولیکي، ولې چې هغه غړیتوب یې د لاسه ورکړلو.
شاهزاده هیری په د روسي کتاب کې د خاطراتو کتاب د افغانستان په اړه په افغانستان کې ډېر خبرګون راپارولې دي. په برتانیا کې د شاهزاده هیری څرګندونو ته عام عکس العمل څه ده؟
ما خپله خو خاورین صاحب کتاب نه دی لوستلی، ولې هغه د دوی څرګندونې مې ولیدلې په ټویټر کې. او زه خپله یعنی د یو افغان پایس اول ډیر یعنی ناراحته شولم چې د افغانانو ژوند یعنی د یوې هلیکوپټر نه ثابتېږي چې دا کس وژل کیږي او دا نه وژل کیږي. یعنی دا موږ داسې یو ملک ده چې دلته یو چا باندې د کوم جرم یو جرم پرې ثابتېږي، تر څو چې هغه جرم ثابت شوی نه وي هغه ته حتی د مجرم نوم نه اخلي. نو افغانستان کې هغه شیان چې د شاهزاده هری څرګند کړل، زه فکر کوم چې د ما خپل شخصي نظر نه دغه څه باید هر عسکر وغږیږي. او هغه بدې ورځې چې په افغانستان کې تیر شول او خلکو ژوند د لاسه ورکړل شول، دا باید ټول عسکر چوپ پاتې نه شي او دا ووایي، ولې چې هلته د خلکو ژوند ته ډېر په یو منفي نظر وکتل شول.
لونګي خو او شبلم که جګه تړلی و. لونګي یعنی دا چاسي تاسو لیدل استیا پیج د سی پیج اندل چې د افغانستان مربوط ده په دغه جګړو کې خو به اکثریت دا د خلکو په سرو لیدلی چې سره په مقابل کې جنگیدل. تاسو ته د دوی خبرګون څه و؟
بله، یو څو حتی د اردو خلک هم وو چې نه پوهېږم چې په کوم لیول کې وو، جنرالان وو یا ډګروالان وو، هغوی دغه مډالونه اخیستل. نو هغوی لونګۍ پېژندله، اته مختلف لونګي پیژندل یو کس ویل ول د خو ما چې کتل و بل رقم تړل کی کتاب بل رقم تړل او دا شامله جګه شامله دوی ته ډیره عجیب معلومه ده له نو دا بیا ما ورته تشریح کړل مې کله چې یو ملک ورانیږي په جګړه کې دا هغه کلتوره ورانیږي خالی کورونه نه رنګيږي کجان کې خالی کورونه رنګیدل خو بیا به ورته کورونه جوړیدل ولې دا کلتور او فرهنګ هم سره رنګیږي ولې چې ما ورته ملبنګ دغه لونګي چې دا لونګي د منګ خویت
او د خیبر پختونخوا په خیبر دره کې یو شمیر افغان ځوانان چې لکلون رئیس د بیسبال لوبې کوي دا ول زل د پاره د مرکزی آسیا جام سیالیو ته لار مونډلې ده. جزئیات یې د مسکا صافی په راپور کې وګورئ.
دا لوبه کټ مټ د کرکټ په څیر ښکاری خو د کرکټ لوبه نه ده، دا د امریکا د ملي لوبه څخه ده. بیسبال چې له امریکا څخه په زرګونو کیلومتره لري د خیبر پختونخوا د خیبر ضلع په غونډي کلي کې هم تر سره کیږي. که څه هم بیسبال د کرکټ په څیر مشهور لوبه نه ده خو مینوال یې ډیر دي، لکه دغه 22 افغان لوبغاړي چې له کلونو راهیسې د خیبر په وچ او لدوړو خاورو ډکه ډګر کې په یو شخصي اکاډمۍ کې دغه لوبه کوي. خدا زلدوی د مرکزی آسیا جام بیسبال سیالیو ته چمتووالی نیسي چې د روانې میاشتې له 15 نیټې څخه د فبروري تر 3 په اسلام آباد کې ترسره کیږي. دوی غواړي چې دغه سیالۍ وګټي او خپل هیواد افغانستان ته ویاړ ورک برخه کړي.
او موږ مخکیم گیمونه کوو افغانستان د رسالور پلیرانو هغه به گیم کوو، خو حالانکه افغانستان کې راشه نو مخکې تلای نشته پکې پیلا زل د سه وشو. ما یو دا خوښته چې زله شګب ختم شي ډایرک بره لاړ شم چې څومره ولایتونه په دې کې یو ایونت وکړم، مالکه هر یو ولایت سره پلیر شتا هغه یو یو ورکم چې وند ولایتونه دي هغه کې دا یو یو ټیم را جوړ کم اته 12 څومره ولایتي هغه په منځ کې یو هغه وکړم ټورنامنت وکم.
آلموست پر ټول پاکستان کې دا اول اکیډمي ده، نو دیو جنا زن داسې پلیز او چاغه اول نه دلته خپل گیم به کولو. خو چکلا دا ویسټ ایشیا بیسبال کپ اناؤنس شو نو مونږ دا فیصله وکړه چې افغانانو لوبغاړي هم دا خواهش وو، مونږ هم دا فیصله وکړه چې مونږ تاسو مکمل فیسیلیټیټ کوو.
افغانستان به د لومړي ځل لپاره د 15 نورو هیوادونو سره د مرکزی آسیا د بیسبال په سیالیو کې برخه واخلي. خو دغه افغان لوبغاړي او د دوی روزون کې د اسانتیاو او تجهیزاتو له نشټوالي شکایت کوي.
دا چې کوم افغان ټیم دی دا دلته زمونږ تقریبا یو میاشت شو دلته مونږه ملګولې د خبرشا بیسبال اکیډمۍ کې چې څومره زمونږ مشکلات دي هغه نه زیات بیا افغانستان هم مشکلات دي. په کار دي چې مونږ سره د ټولو ناوال خو ګروند ضروري دی ځکه چې دا مونږ د خپل د پکتمنی او د خپل علاقانو په تاون سره مونږ خپل ګروند په خپل جوړ کړی دی.
ستونزې ډېرې دي، مونږ ته بل د درې ورځې مخکې بارانه وشو کنه مونږ ټول پلیران په کورو کنه نو مونږ ته د ګروند مسله ده، مونږ ته فیسیلیټي نشته پوه شي نو مونږه سپورټ مطلب غواړو د افغانستان دغه کنه فیډریشن نه.
بیسبال په 13مه پیړۍ کې په امریکا کې پیل شو. د بیسبال په لوبه کې منډې ترلاسه کول سخت دي. په دې لوبه کې یو لوبډاله له سلورو څخه تر وو منډې کولای شي او په دې لوبه کې توپ وهونکي پچا چوونکي بلل کیږي. دا لوبه د دوو لوبډالو ترمنځ د نهو لوبغاړو او نهو پاڼیو په درلودلو ترسره کیږي او که یو لوبډاله په یو پاڼۍ کې درې لوبغاړي له لاسه ورکړي د بلې لوبډلې وار پیلېږي.
د بیسبال دغه افغان لوبغاړي دلته د راتلونکو سیالیو لپاره په چمتووالي بوخت دي او هیله لري چې دا ځل به د بیسبال د منځنۍ آسیا جام په ګډون سره افغانستان وویاړي. مسکا صافی، امریکا غږ، پېښور.
دا نیم ساعت خبرونه اوس پای ته رسو، خو تاسو کولی شئ چې د انټرنیټ په پاڼو باندې دا ټول راپورونه بیرته وګورئ او دوستانو سره یې شریک کړئ. د ری خبرونه لږه شیبه کې پیلېږي او زموږ همکار محمد احمدی سب سټوډیو ته راغلی معلومات په وړاندې کوي.
احمدی سیب ستاری مشهی پروگرام.
سلام آقای آشنا، روز شما هم بخیر، خسته نباشین. برنامه دری هم لحظات بعد شروع میشه. موضوعات مهم راجع به افغانستان هست، گزارش هایی هم داریم در مورد جهان که همه اینها تهیه شده است، البته تحلیلی هم در مورد ادعای طالبان مبنی بر اجرای شدن پروژه تاپی با ترکمنستان هم موضوع بحث با مهمان ما است، متخصص اقتصادی است. تا لحظات بعدی برنامه آغاز میشه، لطفاً بیننده برنامه دری از تلویزیون آشنا صدای آمریکا باشید.